السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د نیم ساعت خبرونه ته مو زه نجیه صاحب هرکلی کوم. د تخنیک برخه عبید الله عبیدی پر مخ وړي. په دې خبري مجله کې اوري چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي زابل کې وروستۍ مرګونی حمله ښیي چې طالبان له امریکا سره هوکړې ته ژمن نه دي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په نړۍ کې د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر 1,500 ته لوړ شو. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی به د دې مهال مهم خبرونه له اجمل تورمان څخه واورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استاجي تدامي چې یماماتو د کار 15 کلن رسمي دوره ختمه شوه، هغه د کار د پای په پیغام کې لیکلي زه د میلیونونو افغانانو له دې هیلې سره چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي له کابل ازم. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ویلي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به د افغانستان د حکومت زندانونو ته ماسکونه د لاسونو د پاکولو لپاره ځانګړي مایع او د پاکولو نور مواد ورسوي. او په نړۍ کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمېر 1,500 ته لوړ شو. بشپړ خبرونه په سر کې هم امنیتی موضوعات. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه وژل شوي دي. دغه ولایت د امنیت قمندانۍ ویان شایخ شورش د دغه خبر په تایید سره وایي چې وسلوالو طالبانو تېر په 12 بجې د نجراب ولسوالۍ په ګیاوو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړ چې د ملي اردو او پولیسو 15 تنه پکې ووژل شول. د نوموړي په وینا په وژل شوي کې یو کس هم له ولسي پاڅون کوونکو څخه و. ښاغلی شورش وایي چې په ځوابیه بریدونو کې 3 طالبان هم وژل شوي دي. طالبان په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په بغلان کې د پولیسو پر پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې 2 پولیس وژل شوي دي. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مزدومیار نن د مارچ په 1 ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه حمله کړې وه او 4 پولیس یې برمته کړي دي. مزدومیار ویلي چې په حمله کې د وسلوالو طالبانو لوی هم یو شمېر کسان وژل شوي دي. په دې اړه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو د کار 15 کلن رسمي دوره ختمه شوه، هغه د کار د پای پیغام کې لیکلي زه د میلیونونو افغانانو له دې هیلې سره چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي له کابل ازم. یماماتو په دې پیغام کې چې نن د مارچ 20 خبر شو ویلي چې په افغانستان کې ستونزې او سختۍ شته، خو باور لري چې د افغانستان خلک یې د حل توان لري. په بیان کې ویل شوي چې ملګرو ملتونه اوګه په اوګه د افغانستان خلکو سره ولاړ دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د خلکو د بشري حقونو او ازادیو لپاره دا غدا خدمت ستاینه کړی ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس 499 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر 414 منفي او 40 مثبت دي. د امیر روغتیا وزارت د څرګندونې د شنبې پر سهار وی خبري غونډه وکړه. د نوموړي په خبره د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو کمیټه جوړه شوې چې خپل ولسمشر ترې څارنه کوي. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار وایي د مهال د افغانستان په ټول ولایتونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره روغتیايي تدابیر نیول شوي دي. د وزارت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د علماو، رسنیو او خلکو همکاري اړینه بولي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویلي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د حکومت زندانونو ته ماسکونه د لاسونو د پاکولو لپاره ځانګړي مایع او د پاکولو نور مواد ورسوي. د امریکا سفارت نن د مارچ 20 پر ټویټر لیکلي چې کورونا وایروس د دې پروا نه کوي چې څوک ناروغ کوي. په افغانستان کې د چین سفیر وان یو هم نن پر ټویټر تایید کړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي او خلکو سره د مرستې وسایل به افغانستان ته ورسیږي. د علی بابا ګروپ په نوم د خیریه ادارې مشر جک ما نن سهار پر ټویټر لیکلي چې افغانستان، بنگلاديش، منګولیا، کمبودیا، مالدیف، میانمار، سریلانکا، پاکستان او لاوس ته به 1.3 میلیونه ماسکونه د کورونا وایروس د ټست لپاره 210,000 طبي بستي، 6,500 ترمامیترونه د طبي کارکوونکو لپاره د ځان ساتنې جامې او داسې نور ضروري مواد ورکړي. په کابل کې د چین سفیر دا خبره تایید کړې، خو نه یې ویلي چې دقیقاً څه وخت به دا مرستې افغانستان ته ورسیږي. قدر من اوریدونکو دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه هم درو. په بهرنی خبرونو کې هم ډیره برخه د کورونا وایروس په اړه ده. په نړۍ کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمیر 1,500 ته لوړ شو. د روسیا نړیوال سازمان نن د مارچ 20 خبرداری ورکړ چې ځوانان باید له دې خطره ځان خوندي ونګړي. د کورونا وایروس وبا په ټوله نړۍ کې د انسانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هڅو د میلیونونو انسانانو په حرکت، د خوندیو او تجارتونو پر فعالیت او او د ملیونونو وګړو پر کارونو بندیز لګولې ده. په ډیرو هیوادونو کې کارونه د خلکو له لاسه وتی او حتی میاشتنۍ تنخوا پر ډیرو خلکو بنده شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم نن وویل چې د هغو کسانو ژوند له ډیر ګواښ سره مخامخ دی چې عمر زیات دی یا مخکې له مخکې په نورو ناروغیو اخته دي. نوموړي خلکو ته پیغام کې ویلي چې پر حرکت له بندیز سرغړونه او تګ راتګ د نورو خلکو ژوند ته ګواښ پیښولی شي، نو له دې امله دې هڅه وکړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. په روسیه کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 253 ته لوړ شوی دی. په مسکو کې د بحرانونو مرکز ویلي چې یوازې پرون یې 450 نوې مثبتې پیښې تایید کړي دي. دا شمیر نن د مارچ په 20 اعلان شوی دی. په کورونا وایرس یو وخته 90-کلنه روسۍ ښځه 4 ورځې وړاندې مړه شوه، خو د روسیې حکومت ویلي چې هغه د زړه د ناروغۍ له امله مړه شوې ده. له کله راهیسې چې په نړۍ کې دا وبا اعلان شوی، په روسیه کې 12 تنه له دې وایرسه ښه شوي او له روغتونونو رخصت شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 10 نیټه وویل چې د کورونا وایرس وبا نړۍ ته یو سخت ګواښ دی. او په قرغیزستان کې امنیتي شورا د دې هیواد صدر اعظم ته سلا ورکړې چې سبا د مارچ په 22 بیړنۍ حالت اعلان کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوی وشي. د قرغیزستان د ولسمشر دفتر نن دا خبر خپور کړی دی. د دې هیواد په جنوبي ولایت نوکات کې د کورونا وایرس 3 پیښې ثبت شوې او تر هغه وروسته په سیمه ییزه کچه بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. په قرغیزستان کې د کورونا وایرس 4 پیښې تر اوسه تایید شوي او ټول هغه وګړي دي چې له سعودي عربستان نه ورستانه شوي دي. د ازبکستان د روغتیا وزارت هم نن اعلان وکړ چې هلته په کورونا وایرس د اخته وګړو شمیر 130 ته لوړ شوی دی. قدر مونږ اوریدونکو دا اول خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. که غواړئ چې دغه خبرونه بیا ولولئ د آزادی رادیو ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې د آزادی رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي زابل کې ورستۍ مرګونی حمله خي چې طالبان له امریکا سره هوکړې ته ژمن نه دي. د دې کمیسون مشر میر حیدر افضلی
نشان میده که طالبان در اکثر واقع قرار ندارن. یک جمعی از طالبان پابند به تعهد به موافقتنامه بودن، یک جمع دیگه به عملیات خودشان ادامه دادن.
په دې اړه هم اورئ چې په افغانستان کې د کورونا وایرس 3,900 پیښې ثبت شوي. د روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار وایي
په مجموعي ډول تر اوسه پورې 3,900
پیښې. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د هیواد بندرونه له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره بیرته پرانستل شول. د یاد وزارت مرستیال ویان اشرف حق پرست
تنها و مرز تورخم بسته و اسپین بولتک قندهار دوباره باسته تا اموال تجارتی داخل افغانستان بیا.
په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې له چین وروسته د کورونا وایرس مخه ډیره اروپا ته شوې ده. او نور تر 3:30 بجو له ازادي راډیو رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي زابل کې ورستۍ مرګونی حمله خي چې طالبان یې وخوله نه دي. د دې کمیسون مشر میر حیدر افضلی ازادي راډیو ته ویل دا سی بریدونه د سولې پروسې ته زیان رسوي. د زابل مرکز قلات کې وړ مشبه د نفوسي کسانو په برید کې 40 افغان امنیتي ځواکونه وژل شول. په ورته وخت کې ځینې سیاسي شنونکي وایي په جګړې سره سولې ته رسیدل ناشونی دي. نور جزئیات د ډی وی نادر پر ریپورت کې.
په زابل ولایت کې پر افغان امنیتي ځواکونو وروستی برید د طالبانو او امریکا ترمنځ تر هوکړې وروسته تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون وایي د دې حمله تر سره کول د سولې د هوکړې په اړه د طالبانو دوه ډلې توپ خي چې کولای شي د سولې پروسې ته زیان ورسوي. د دې کمیسیون مشر میر افضل حیدری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې نشان میده چې طالبان د اکثر وخت قرار نه دارن.
دا ښایي چې طالبان یې وخوله نه دي. ځینې د امریکا سره په هوکړه ولاړ، خو ځینې یې د هوکړې موارد تر پښو لاندې کړي دي. او دوهمه موضوع دا ده چې که دوی انسجام هم ولري، ټول طالبان د هوکړې ته ژمن نه دي. په ورته وخت کې پرته له طالبانو نور ځواکونه هم شته چې د دولت مخالف دي.
نیروهای دیگه هم هستند که مخالف حکومت هستند.
وسله‌وال مخالفین وړ مشپه د زابل ولایت مرکز قلات کې پر یوې امنیتي پوسټې برید وکړ. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې دې حمله کې چې د طالبانو نفوذي کسانو لخوا ترسره شوی، د ملي اردو او پولیسو سلیر وش سرتیری وژل شوی دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دې پیښه کې د ملي اردو یوول سرتیری، شپږ پولیس شامل دي او درې نور لا درک دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا برید غندلی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي چې دا برید په یو حساس او برخلیک ټاکونکي وخت کې شوی دی. د ولسمشرې ماڼۍ خبر پاڼې کې راغلي چې داسې بریدونه کولی شي د سولې لاسته راغلي فرصت له ګواښ سره مخ کړي. په ورته وخت کې سیاسي شنونکی محمد داود کلکاني دې برید ته په اشارې سره وایي چې د جګړې په دوام سره د سولې هڅې پایله نه ورکوي.
په داسې حال کې چې اوربند نه وي، هیڅ وخت د سولې مسایل ښکاره پایله نه ورکوي. له یوې خوا جنګ او له بلې خوا سوله هیڅ امکان نه لري. باید د امریکا له لوري پر طالبانو فشار راوړل شي چې اوربند ومني.
دا برید په داسې حال کې شوی چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد دوه ورځې وړاندې ویلي و چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له دفاعي څخه فعال دفاعي حالت ته ور وګرځي. د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه، خو د کورنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندي مروه امینی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به خامخا د دې برید غچ اخلي. تر دې دمه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویان ذبیح مجاهد وایي چې د دې برید په تړاو د دوی څېړنې دوام لري، خو ډېری حکومتي چارواکي او د امنیتي بنسټونو ویاندویان په دې باور دي چې دا برید طالبانو ترسره کړی دی. د ولسمشر غنی ځانګړي سلاکار وحید عمر په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې خلک له بېرحمه او قاتلو ډلو سره سروکار لري چې هیڅ ډول اخلاقي ارزښت او یا قطبي هوکړې ته ژمن نه دي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي هم دا برید د طالبانو کار ګڼلی او ویلي دي دا ښیي چې طالبان لا د تاوتریخوالي دوام ته ژمن او د سولې له بهیر سره مخالف دي.
د ډیوی نادر په ریپورت کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي زابل کې وروستۍ مرګونی حمله ښیي چې طالبان یو خوله نه دي. له بلې خوا یو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې زابل ولایت پیښې ته ورته نورې پیښې به د سولې پروسه له بنبست سره مخ کړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات وایي طالبان دې د جګړې له شدت لاس واخلي او افغان حکومت دې ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. خغلی سادات سره زمونږ همکاري فیروزی عزیزی مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په زابل ولایت کې د امنیتي ځواکونو د وژلو په شان نورې پیښې به د سولې په پروسه څه اغېزې ولري.
بې له شکه چې د زابل پیښه یو تراژیدي وه. زابل پیښه کې په داسې حساس پړاو کې چې د سولې مسله مخ روانه ده، همدارنګه طالبانو سره د پرمختګونو خبرې کېږي. دا په دې معنا باندې که چېرې طالبان دغسې اقدامات ترسره کړي، دغسې عملیات ترسره کړي، په عین زمان کې د جګړې خلاص نه اخلي او خپل تعهدات نه ودرېږي، دا په دې معنا چې په ټوله کې د سولې د خبرو اترو د ناکامۍ یو څرک لیدل کېږي. اما دا باید روښانه شي چې طالبان ولې داسې ترسره کوي چې په دوی د خشونت د کموالي خبره کوي او هغه څکه چې د امریکا سره لاسلیک شوي تر څو د افغانستان د حکومت سره کوم مستقیمو خبرو ته کښېني، دوی به د خشونت څخه لاس واخلي او حداقل کموالي ته بوزي. اما له بده نور لیدل کېږي چې په دې مسله کې، د زابل په مسله کې، په ښکاره لیدل کېږي چې د طالبانو فعال حضور دی، د هغوی جنګیالي دي او زی او یو پوستې ته ورسېدي، حتی په ډېر یو بد شکل باندې هلته د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو شهیدانۍ کوي او هغوی حتی سېدل کېږي. دا په دې معنا باندې چې د سولې تعهدات له ناکامۍ سره مواجه کېږي او ګڼ شمېر سولونه راولري چې هغه به جواب شي.
تاسو له نظره څه د دې لامل سول چې داسې حملې بیا پیل شي؟
دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې طالبان ممکن د افغان حکومت تر اوسه فشار لاندې راولي. د بندیانو مسله کې دوی غواړي تر څو په ټوله معنا باندې افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او خپله هغه مطلوبه نتیجه چې پنځه زره بندیان دي په لومړي بیچ خوش شي. او په دې باندې طالبان عقیده لري چې د جګړې شدت یا همدارنګه د حملو زیاتوالی ممکن پر افغان حکومت فشار راشي او بالاخره تسلیم شي. دویمه خبره، زه باور لرم چې د طالبانو په داخل کې استخباراتي کړي دي، خصوصا افغاني شبکه او نور استخباراتي حلقې هم شته چې هغوی ممکن د سولې مخالفین وسي او بالاخره نه غواړي چې د سولې مذاکرات لړۍ په چټکۍ او کامیابۍ سره مخته لاړ شي. یعنی دا په دې معنا باندې چې دلته که طالبان سوله هم وکړي، سولې سره نور تعهدات لا تازه کاندي، ولې د دغسې پیښو شاهدان له بده مرغه شي افغانستان ممکن اوسي، ځکه چې موږ دغه جګړه د استخباراتي له اړخه که تعریفو، دا یو ډېره پیچلې جګړه ده، ډېره پیچلې حرکت ده. حتی د طالبانو هغه قوماندانان چې هغوی خپل سری دی یا په ان زمان کې د قطر د فلسفه سیاسي اختلافات لري دغه سي بدمرغه پیښي دغه سي بده پیښي به لبد مرغول.
بله استاد کدا هم راته وایي څه فکر کوي تر دې مخکې هم طالبانو موږ سره خبرو کې دا ویلي دي چې دوی له افغان حکومت سره تر اوسه په دې اړه کوم توافق نه دی رسیدلی او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې خپل حمله جاري ساتي. تاسو فکر کوئ چې د بین الافغاني مذاکراتو ځنډ به نور هم دغه شان حمله ته زمينه برابر کړي؟
زه فکر کوم دا یو بانه کېدل شي چې طالبان په دې فکر کوي چې دوی د افغانستان د حکومت سره تر هغه وخت پورې نه کینی تر څو د بندیان خوشاله شي او خبرې کوي چې طالبان په عمل کې د خپل یاد د جګړې د شدت په کموالي باندې بحثونه کوي او عمل کې دا اظهار نه کوي چې طالبان ګویا له جګړې خلاص اخلي. دا یو بنبست حالت دی، یو ستونزمن حالت دی.
او بالاخره د تاسو له نظره دواړو لور ته د جګړې دواړو ښکېلو غاړو ته څه کول پکار دي تر څو جګړه نوره شدت پیدا نه کړي؟
لمړی خلک چې موږ د سولې خبرې وکړو جګړه باید کمزوري شي، جګړه باید کمه شي. دا سولې او د جګړې یو علمي فرمول دی. که چېرې موږ د جګړې په ژبه باندې د سولې د پرمختګ خبرې کوو، دا د افغانستان خلکو ته، د افغانستان ولس ته او د افغانستان آینده لپاره په ډېره درنه قیمت باندې تمامېږي. که طالبان په دې کوښښ کوي تر څو په سوله کې زیات امتیازات ترلاسه کړي او په دې هدف باندې جګړه زیاتوي، دا یو نقصه ده، دا یو غلط فکر دی. یعنی بندیان خوشې کول د افغان حکومت لپاره درسته خبره ده چې ممکن په بعض مسایلو کې باید یعنې تفضیلي ښکاره کړي، ولې هدا اقل دی یو داسې میکانیزم ژبه رامنځته کول دی، داسې ګډه ژبه باید رامنځته شي چې وکولی شي طالبانو د افغان حکومت لپاره د افغاني مذاکراتو دروازې د پرانستلو همدارنګه د ور پرانستلو لپاره یو لامل ګرځي، یو لټو ګرځي.
د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات و چې ویلي طالبان دي د جګړې له شدت څخه خلاص واخلي او افغان حکومت دي ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمينه برابره کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو ته غوږی است. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې د کورونا 479 پیښي ثبت شوې چې له دې ډلې 412 منفي، 24 مثبتې او 12 تر څېړنې لاندې دي. د دې وزارت ویان وحیدالله مایار د شنبه د ورځې سهار یو خبري کانفرنس ته وویل د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یو کمیټه جوړه شوې چې خپل ولسمشر څارنه کوي. هغه د دې وایرس د مخنیوي لپاره د علماو، رسنیو او خلکو همکاري اړینه وبلله. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټولو اړوندو ادارو جدي تدابیر نیولې دي. د دې وزارت وایي وحید مایار د شنبې د ورځې په سهار په کابل کې د وی خبري ناستې په ترڅ کې وویل
مشکوکی پیکی با برپورت رو شمیدی چه دیده سامترون چلورش مضبط او سپوانلس او چلورس او دیارلس منفی او دولس موردی لبرپوری مایناتو کندیدی براز تا جیگر کیم چه مایناتو کندیدی نمان دفید سامترون سامشالا چه شریکا و کولا کندیدی.
ښاغلی مایار وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده چې خپله ولسمشر ورنه څارنه کوي. د نوموړي په خبرو اوس په هر ولایت کې په کورونا د اخته کسانو لپاره یو 20 روغتون موجود دی چې په راتلونکي کې به حالت ته په کتو سره د دغو روغتونونو ظرفیت لوړیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنې ډېرې جدي نه دي. د دغه وزارت د ویان په خبره د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دې وایرس د مخنیوي لپاره هم یوه نظارتي کمیټه جوړه شوې او له هرو 24 ساعتونو وروسته د نظارت تر څنګ له هغه لازمې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت لخوا ورته شوې عملي کوي. د پوځي چارو کارپوه باري عارض وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دې موضوع څارنه او نظارت یوه جدي خبره ده او اړوند کمیټه باید په ډېر دقت سره خپل چارې مخته یوسي.
د کورونا په وړاندې مبارزه په عسکري قطعاتو او محبسو کې اشد ضرورت دی. که څه هم زموږ د هېواد د وزارت صحت عامې امکانات محدود دي په عمومي سطحه ارزیابي کېدای سي، خو پر هغه سربېره باندې یو خاصه توجه ورته پکار ده. څونه چې ممکن وي دغه کمیټه باید د خپلو امکاناتو څخه هلته په عسکري قطعاتو کې ګټه واخلي او یوازې کمیټه باندې باید اکتفا ونه سي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دغه هېواد کې د کورونا وایرس له 24 ثبت شوي مثبت تلفاتو پیخو پینزل سی پا حیرات، دری پا سمنگان، دوی پا لوگر او یوه یوه هم پا بلخ کاپیسا دا کنده و بادغیس ولایتونی که ثبت شوی دا. دا امروختی وزارت مسئولین وی مثبت پیخی دیری پا حقو کسانو که ثبت شوی چه تازه لیران سخ افغانستان تراغلی دی. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسولان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو د سهار لوو د مخام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي او په همدې صفو د مخام لوو د سهار ترو بجو پوری به د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د هیواد بندرونه له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره خلاص دي او سوداګریزي چارې پرې په عادي ډول مخته ځي. د دغه وزارت چارواکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د هیواد په شمالي او جنوب ختیځو بندرونو کې صادرات او واردات لږ څه کم شوي وو، خو اوس د تورخم بندر پرته له ټولو بندرونو نه خوراکي او نور مواد هیواد ته واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ډاډ ورکوي چې 90% خوراکي مواد له شمالي ګاونډیو هیوادونو واردېږي او اوس د هیواد په بازارونو کې د دغو موادو هیڅ کمی نه لیدل کیږي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د افغانستان د چمن او سپین بولدک سوداګریز بندرونه چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سکم لس ورځې مخکې د پاکستان له لورې تړل شوي وو، د هغه هیواد د صدراعظم په سپارښتنه د شنبې په ورځ سهار 8 بجې بیرته خلاص شول. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوس مهال د هیواد بندرونه له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره خلاص دي او سوداګریزې چارې خپل عادي حالت ته راګرځېدلې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال اشرف حق شناس د شنبې په ورځ سهار ازادي راډیو ته وویل
تناب مرز تورخم بسته و سپین بولدک قندهار
اوس یوازې د تورخم بندر تړلی، سپین بولدک بندر خلاص شو چې د سوداګرو مالونه پرې هیواد ته راشي. د کرونا وایرس د خپرېدو په دلیل ځینو هیوادونو خپل بندرونه د افغانستان پر وړاندې تړلي وو، خو له نیکه مرغه دغه بندرونه اوس خلاص دي. سوداګریز مالونه پرې په عادي حالت کې تیریږي راتیریږي او هیڅ ستونزه نه لرو.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت او د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د معلوماتو پر بنسټ له ایران سره اسلام قلعه، له ازبکستان سره د حیرتان، له ترکمنستان سره د اقینې او تورغونډۍ، له تاجکستان سره د شیرخان او له پاکستان سره د چمن او سپین بولدک بندرونه د افغانستان د سوداګرو او واردونکو پر مخ خلاص دي او سوداګریزه راکړه ورکړه پرې په عادي ډول روانه ده. د ترانسپورت وزارت مسؤلین وای تیره اونۍ له شمالي ګاونډیو هیوادونو نه په خوراکي موادو بار 215 واګونونه افغانستان ته را رسیدلي چې د هیواد په بازارونو کې د وړو غوړیو، وریجو او داسې نورو موادو د کموالي اندېښنه له منځه وړي او د تورخم بندر له خلاصېدو سره به دغه اندېښنه په بشپړه توګه له منځه لاړه شي. پاکستان د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه د تورخم بندر د مسافرو د تګ راتګ او سوداګریزې راکړې ورکې پر مخ وتړ. د دغه بندر د تړل کېدو هدف د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوی ګڼل شوی او د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هغه هیواد چارواکو پریکړه کړې چې دغه بندر به د 2 اونۍ پر مخ تړلی وي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال محمد یونس محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د هیواد په بازارونو کې د خوراکي موادو هیڅ کمی نشته او بای هم لوړې نشي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې حکومت دې د خلکو اقتصادي ستونزو ته په کتو د احتکار مخه ونیسي او د موادو بیې دې په جدي توګه وڅاري. سید قدیر او عبدالصبور ازادي راډیو ته وویل
زندگی شرایط فعلی از کل کره باید اسیا مواد خوراکی را به مردم بیاب
په وسنه یو شرایط که دوی باید په مناسبه به خوراکی مواد خلق و تورسوی یو سړی پورس که دوغانی نشی پیدا کولی خوراکی مواد لکوم از ایتر لسه کری له حکومت غواړي چې د مواد نرخ نامه ورکړي. هر سړی په خپل سر پلورل کوي، مواد ډیر دي، خو که دولت ورته پام وکړي او کنټرول کړي دا به ښه وي.
سره له دې چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان ځمکني بندرونه خلاص دي، خو د افغانستان د هوایی چلند د ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده آزادی راډیو ته وویل یو شمېر هیوادونو لکه هندوستان، تاجکستان، ازبکستان او سعودي عربستان له افغانستان سره هوایی پروازونه په موقت ډول بند کړي دي. د وفایزاده په خبره اوس یوازې عربي متحدو اماراتو او ترکیې ته پروازونه شته او له ایران سره په پروازونو کې 90% کموالی راغلی دی. وفایزاده وای دغه بندیزونه د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي له تدابیرو سره تړلي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، ازادي راډیو ته خوږی است. که غواړئ د ازادي راډیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې ده azadiradio.com یا azadiradio.org. همدارنګه ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري. پته یې ده facebook.com/azadiradio. په کونړ کې چارواکي وایي دینی عالمانو ورسره د جګړې کموالي ترڅنګ د هرې ستونزې په هواري کې مرسته کړې او د کورونا ویروس په اړه د عامه پوهونې او ورڅخه د ځان ساتنې په برخه کې هم خلکو ته پوره معلومات ورکړي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي د هرې ستونزې په هواري کې ورسره دینی عالمانو پوره همکاري کړي. اوس چې د کورونا وایرس د افغانستان په ګډون د نړۍ اکثرو سیمو ته ځان رسولې، نو له یاد وایرس څخه د ځان ساتنې په اړه هم علماو خلکو ته پوره عامه پوهونه کړې ده. د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال د دینی عالمانو استازو سره په خبرو کې وویل په ولایت کې د جنګونو او افغان وژنې د کچې کموالي کې دینی عالمانو مهم رول لوبولی دی.
نن چې په کونړ کې امن ده، نن چې په کونړ کې ثبات ده، امنیت ده، د تاسو د کار، زیار او زحمت ده. همیشه مو خپل شاګردان، همیشه مو خپل طالبان هغه روحیه روزلي دي چې د وطن دوستۍ پر روحیه او دا موږ ته ډاډ او قوت راکړي چې موږ انشاءالله د سمون
دینی عالمان وایي له ناروغیو څخه د ځان ساتنې لپاره د اسلام دین خپلو پیروانو ته د ځانونو او چاپیریال پاک ساتلو امر کړي او که څوک همدا اوامر په ځان عملي کړي نو ځانونه د کرونا په ګډون له ډېرو ناروغیو ژغورلی شي. مولوی محمد رفیع وایي
چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې داسې مرض الله نه پیدا کړی چې هغې له دوایي نه ده پیدا کړي. دا چې کوم دا مرض نن الله په انسانانو باندې مقرر کړی دی، د دې دپاره په موږ په تاسو باندې لازم چې اول د خپل حکومت دغه کوم دغه چې موږ ته لارښود چې موږ تاسو ته کوي او په هغې باندې دغه شو ځان ساتل او وقایه چې کوم دی دا د علاج نه دغه د بهتره ده.
د عامې روغتیا مسؤلین وایي په کونړ کې تر اوسه د کرونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو بیا یې هم د کنټرول دپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د دوی په خبره چې ولس ورسره پوره همکار دی. د اسدآباد د مرکزی روغتون رئیس ډاکټر عطاالله صافی ازادي راډیو ته وویل
ایران نه، د چین نه او نور اړوند هیوادونه چې هغې کې دغه واقعیت مثبت دی او پیښې شته دی، او همدارنګه زموږ په داخل کې چې کوم ولایتونو کې پیښې دي د هغې ځایونه چې څوک راځي زموږ د سرویلانس ټیم او نور روغتیایي کارکوونکي په شمول ستاسو د رسنیو همکاران، عام خلک، دا ټول همکار دي. کله چې یو څوک راځي نو هغه لمبرې مونږ ورکړي دي او مونږ ته زنګ وایي او هغې مونږ سره راجستر دي او منظمې تعقیبوو.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان په ګډون د نړۍ اکثرو هیوادونو ته د کرونا وایرس رسېدلی چې تر اوسه پرې نږدې 200,000 کسان اخته شوي او له دې جملې له 100,000 زیات مړه شوي. که څه هم چې په افغانستان کې کوم کس د کرونا له وایرس نه دی مړ شوی، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تېرې ورځې پورې په افغانستان کې په کرونا د اخته کسانو شمېر 40 ته لوړ شوی او کوم کسان چې په دغه وایرس اخته شوي ټول له ایران راغلي افغان کډوال دي.
دوستانو، ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د افغانستان په سترو ښارونو کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، پارون، اسدآباد، مهترلام، خوست، ګردیز او ځینې نورو ښارونو کې د اف ایم په 100.5 سپې خپرونې لري. دغه راز کولای شئ ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 12.90 هم صاف او واضح ډول واورئ. ازادي راډیو ویب پاڼه هم لري. پته یې ده azadiradio.com یا azadiradio.org.
السلام
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فدین از یاد دادن باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
سلور بجی او دیش دقیقې شوې د مهمو خبرونو لنډیز ل اجمل تورمان څخه.
په بغلان ولایت کې د پولیسو پر پوسټه د وسوال طالبانو په عمله کې دوه پولیس وژل شوی دي. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلومیت نن د مار په وشتم ازادي لري ته وویل چې وسوال طالبانو تیر شپه عمله کړې وه او څلور پولیس یې برمته کړي دي. په کابل کې د ملګر ملتونو د سازمان ځنګړې استازي تدمی چې یماماتو د کار پنځه کلن رسمي دوره ختمه شوه. د افغانستان د امیر روسیې وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس 409 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر 414 منفي او 40 یې مثبتې دي. کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ویلي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به د افغانستان د حکومت زندانونو ته ماسکونه د لاسونو د پاکولو لپاره ځانګړي مایع او د پاکولو نور مواد ورسوي. په نړۍ کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمېر 1500 ته لوړ شو. په قرغیزستان کې امنیتي شورا د هیواد صدراعظم ته سلا ورکړې چې سبا د مارچ په 22مه بیړنۍ حالت اعلان کړي چې د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوی وشي. او په روسیه کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر 253 ته لوړ شوی دی.
او اوس هم یو نړیواله موضوع. له چین وروسته د کورونا ویروس مخه ډیره اروپا ته ده، خو په وروستیو څو ورځو کې دا ویروس د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم په بیساری ډول خپور شوی. اسمت ساروان دا موضوع تعقیب کړی او په دې اړه جزئیات لري.
په امریکا کې په کورونا وایروس داخته کسانو شمیر پرون جمعه تر 13000 واوښته او یو شمیر ایالتي حکومتونو د امریکا له 20 میلیونو وګړو وغوښتل چې له کورونو راونه وسي. د خبرو شوو یو شمیرو له مخې لږ تر لږه 241 تنه تر اوسه د کورونا په وایروسو په امریکا کې مړه شوي دي. د نیویارک، کالیفورنیا، کنیکټیکټ او ایلینوی والیانو یا گورنرانو له خلکو غوښتي چې د کورونا وایروسو د خپرېدا د مخنیوي لپاره په کورونو کې پاتې شي. په نیویارک کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 8000 ته رسیدلی او د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکي وایي چې د ایالت د کورونا وایروسو پر مرکز بدل شوی دی. د نیویارک ایالت والی اندریو کومو پرون امر وکړ چې ټول خلک دي په خپلو کورونو کې پاتې شي. د کومو په امر له سبا یکشنبه څخه دي هغه ټول کمپنۍ او مؤسسې فعالیت ودروي چې کاري ضروري نه دی. د نیویارک د والی په وینا د پدې ایالت کې تر اوسه پورې تر ټولو سخت اقدامات دي چې عملي کیږي. د نیویارک د گاونډي نیوجرسي ایالت والی هم پرون ورته اقدام اعلان کړ او له ټولو مؤسسو او شرکتونو یې وغوښتل چې که کارې په ورځني ژوند کې زیات مهم نه وي خپل فعالیت ودروي. په ګڼو نورو هیوادونو کې هم ورته اقدامات اعلان شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم پرون وویل چې سر له همدانن روزی څخه به په دې هیواد کې ټول رستورانونه، کافی شاپونه، بارونه، سینماګانې، تیاترونه او ښوونځي بند وي. د جرمني تر ټولو زیاته کرونا ځپلې سیمه بایرن چې منشنه مرکز دی سر له نن څخه غیر ضروري فعالیتونه منع اعلان شوي دي. تر نن ورځې پورې 2,618 په کورونا اخته تشخیص شوي، 1,419 تنه ورڅخه مړه شوي دي. حال دا چې پرون په کورونا وایروسو د مړو شمېر تازه 10000 تنو ته رسېدلی و، خو ډېر نور له دې ناروغۍ ژغورل شوي دي. هغه کسان چې تر نن پورې صحت ښه شوی دی شمېر یې 9,945 تنو ته رسیږي. تر ټولو ډیر کسان په ایټالیا کې مړه شوي. په دې هیواد کې تر 4000 زیات کسان مړه شوي. ورپسې چین دی چې 3,255 تنه پکې مړه شوي دي.
اوس هم دوه اونیزی خبرونې حقیقت صدای او ځوانانو خبرونې نشر ته چمتو دي چې اوریدلې مه هیروئ. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګې چونې د خونې لومړی مرستیال حاجي محمد یونس مومن کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. مومن صاحب ډیره مننه کور ودان. په سر کې قراتو وایست چې اوس وخت ستاسو یعنی په مجموع کې د سوداګرو فعالیتونه څنګه دي او د مواد راوړلو موضوع څنګه ده؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کورونا ویروس یا کویت 19 د یو داسې ویروس دی چې هغه یوازې منطقوي مشکل نه دی، جهاني مشکل دی. وقت چې موږ سوداګرو پیشبینو دي ته موږ غوښتل چې د ټولو بنادرو سره موږ ترانزیتي اړیکې موږ ډیر جوړې وي او د افغانستان خلک د خوراکي توکي د کمښت سره باید مخامخ نه شي. نو لهذا موږ تقریبا دغه څو ورځې تاسو ګورې یو ورځ د قیمتي همراله هغه سرسرماوره د قیمتي په ډیر لږ ټولو خلکو یو دم په شهر باندې هجوم وروړي او چا د یوې ورځې پر ځای یا د لس د یوې میاشتې د زغې پر ځای باندې د یو کال زغه رانیول او خلکو دا فکر کوي چې افغانستان په یو داسې حالت کې دی چې هغه حالت شاید افغانستان ودی. مش خلکو ته ورسته د دوه ساعت پاتې هغه ورځ باندې خلکو ته اطمینان ورکړي چې د افغانستان شپږ بندر ټول خپل فعالیت لري او تقریبا څو وخت بیا د زموږ په یوه ورځ کې چې زموږ د چمن بارډر بند او بیا چې د تورخم بندر خلاص څو وخت تورخم بندر بند شنو خلکو دا وپتل چې پاکستان لار بند کړ او ټول شان موږ د پاکستان د خاص راځي.
اوس زموږ تجارت او بخي جناب مومن صاحب په تیر واردات چې موږ ضرورت ورته لرو له کوم هیوادونو سره په دې ډول روان دي؟
زه فکر کوم د ټول دنیا سره په دې ډول روان دي. نو لهذا زموږ واردات چې د افغانستان د شپږو بنادرو څخه د دنیا د مختلفو مملکتو څخه چابهار خلاص دی، اسلام کلا خلاص دی، تورغونډي خلاص دی، اقینه خلاص دی، شیرخان بندر خلاص دی او ازبکستان چې زموږ ډیر مهم بندر دی هغه خلاص دی. تقریبا هر ورځ په سوسو وګونو خوراکي مواد مملکت ته داخليږي او د خوراکي مواد تقریبا وړ ورځ 1500 کانټینر غوړي داخل سوي دي چې تقریبا دا یو ډیر لوی تعداد دی. یعنی دغه نن هم هغه لړۍ شروع ده او مملکت ته د داخليدو په حالت کې ده. موږ د افغانستان د ټولو مشرانو څخه جلالت ما جمهور رئیس څخه مننه کوو چې هغه یو 13-15 د خصوصي سکتور سره یو ډیر ښه عاجله جلسه درلوده، خصوصي سکتور ته لازم هدایت درلوده، له خصوصي سکتور هم ځانګړي غوښتنې درلودلې چې هم د خصوصي سکتور ځانګړي غوښتنې ومنلې او هم د جلالت ما جمهور رئیس هدایت پر ځای سول چې نتیجه یې دغه سول چې په افغانستان کې نن انشاءالله د خوراکي موادو کمی نشته. ولې موږ غواړو چې د افغانستان منطقوي تجارت، همسایوي تجارت او بین المللي تجارت دا باید د ټول مملکتو سره زموږ باید یو شان وي او موږ نه غواړو چې د هیڅ مملکت زموږ په مملکت کې ترانزیت کې مشکل پیښ شي او متقابلا نه غواړو چې زموږ ترانزیت ته چې د نورو مملکتو سره روان دي هلته مشکل پیښ شي.
آیا اوس مشکل ستاسو د ترانزیت په برخه کې؟
د ترانزیت په برخه کې زموږ تقریبا 1500 موټر دغه اوس هم چې زه تاسو سره خبرې کوم نن تقریبا په سلو کې نه نیمه فیصد اوازه و چې دا بندر خلاصېږي او اوس هم جناب وزیر صاحب مالیا هم موږ ته اطمینان راکوي چې دین د پاکستان د وزیر تجارت هم هغه هم ټلیفون ورته راکوي چې دا په پاکستان کې بند پاتې دي، هلته خوراکي مواد ته ان شاء الله هغه به هم ډیر ژر مملکت ته وارد شي.
جناب مومن صاحب، علت څه دی چې هر وخت موږ پاکستان سره د ترانزیت او تجارت برخه کې په یو ډول سره یو طرفه مشکل لرو؟ یا دی وی خو
موږ تقریبا دغه مشکلات چې و تقریبا د یو کال په جوخه موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل نه دی درلودلی. موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل په یو کې یو کال کې نه درلودلی. یو کال تقریبا لس 15 ورځې مشکل جوړ شو. دا مشکل شته، دا مشکل دا منطقوي مشکل دی او بین المللي مشکل دی. چون زموږ د پاره هم زموږ د اتباعو صحت ضروري دی او د هر مملکت د پاره د اتباعو ضرورت دی او د انسان په صفت د ټوله دنیا د انسانانو صحت باید زموږ د پاره ضروري وي چې د انسان د ژوند د خطر سره وي. نو لهذا دا مشکل چې دی دا د کرونا وایرس په وجه باندې جوړ شو چې هلته دی شاید یو کارنټین ځایونه یا شان جوړ کی. خو ارزو مدغه چې باید هم ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیښ شوی په دې خاطر چې د انسانانو تګ ورته کوسی دی، ولې ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیښ شوی. ولې دا چې چورتي وسمه ان شاء الله په دانیز دی کې به نن کې به ان شاء الله شاید لار اله
د کورونا وایرس مشکل په ایران کې اوس مهال ډیر زیات دی. ایران سره زمونږ راکړه ورکړه څنګه ده؟
د ایران سره هلته په سرحد کې منظم تدابیر نیول سوي دي، هم په چمن په سیټ کې هم تدابیر نیول سوي دي، هلته تدابیر دي او زموږ موټران روزمره چې موږ راپور اخلو زموږ د بندر څخه ان شاء الله د اسلام قلعه هلته او هلته زموږ دغه ټول دغه چې دي کارونه دی خاص منظم ترانزیت روان دي. د یوازې نه خوره کې مواد، هر نوع مواد، هر نوع جنس د افغانستان ضرورت دی، افغانستان ته داخلي شي.
یو موضوع د نن دلته په افغانستان کې هغه د احتکار د په یو ډول سره خلک دا هم اندېښمن کړي دي، لکه څنګه چې په شریعت کې دا جواز نه لري، په تجارت کې هم دا یو کله کله غټ مشکل جوړوي. آیا په دې اړه څه اندېښنه سته؟ تاسو تجارانو سره خبرې کړي چې دا باید ونیسي؟
زه فکر کوم عمده تجاران تاسو ولیدل چې تقریبا چې د تیرې یوې ورځې یا دوه ورځو را په دې خوا د ښار په ټولو هټیو کې ودرېدل او خپل موټران یې راوایستل او ټولو خلکو ته دا وویل چې تاجر هغه څوک دی چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه پر مخ بیایي او نه پرېږدي خلک چې احتکار وکړي. دا اوس د افغانستان سوداګر تقریبا د په ټوله په دې کې دي چې څنګه وکولی شي چې هغه خپل کومکونه جاري وساتي. په تور د مثال په لومړي سر کې بشرنوید شرکت را ولاړ سو په ټوله ښار کې موټران تقسیم کړي، زمانه نه ځنی کوم د یو لوی نیک او پر ځای اقدام وکړي. په دوهم قدم کې په خیروهاب شرکت را ولاړ سو او مؤمن شرکت او افتاب اتحاد شرکت، دا څلور شرکتونه چې عمده شرکتونه و عمده پروشي درلودل په ټوله کابل کې خپل موټر. زه به تاسو ته پرون خلکو بیرته چې وړ مورز شل ګونی رانیولې پرون یې بیرته راوړل چې دوی دوه ګونی بیرته راځل تلس ګونی مرسته په کو په کور کې ځای نه لرو. یعنی بازار اوس دونه در کنټرول لاندې دی او هغه مشکلات چې موږ دغه او احتکار شدي، احتکار یو داسې عمل دی چې هغه په تجارت پر مربوط نه دی، هغه په جلاب پر مربوط دی. احتکار چې هغه جلابان کې او هیڅ وخت ملي سوداګر داسې کار نه کوي. ملي سوداګر تقریبا د ازموږ هر د غوړو سوداګر چې دی هغه په سوو کنټینرونو واردي، نو هغه نه غواړي چې دغه کار وکړي. تقریبا نن په کندهار کې هم دغه لړۍ پیل شوې ده، چون کندهار واردات چې و زیاتره د زموږ ډېر ترانزیت چې کندهار ته راتي خوراکي مواد هغه د چمن د لارې څخه راتي. نن هم ټولو تجارانو یعنی دا پریکړه وکړه چې موږ به په ټولو پر کورو ولا باندې شان خرڅو. هغه څوک چې جلابي کوي پر هغه به نه خرڅي. مخصوص ټلیفونونه شپه شرکت هلته وجود لري، پرم د والي صاحب سره په دې باره کې منظم یو
مومن صاحب یو تشویش یو اندېښنه چې خلکو سره دغه ده چې مبادا په هیواد کې یا په ولایتونو کې یا په ښارونو کې خوراکي مواد کم نیسي یا کم نی، دغه مشکل څه کنه؟
خوراکي مواد تاسو به تر معلومه ده چې ما درته ویل چې زموږ سره ترکمنستان یو منظم پروتوکول د مخې څخه او هغه وعده چې جلالت ماب جمهور رئیس سره زموږ د افغانستان د نورو چارواکو سره کړی ده. نن هم هیئت تاسو پروندې ادارې امور نه شاغلي وته کې څه بیان یو غوښتل چې هیئت له دې قزاقستان ته خپل نور قراردادونه هم کوي. فکر کوم چې موږ هیڅ د خوراکي موادو د کمښت سره نه مواجه کیږو او ان شاء الله د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو. په دې خطر درغو چې بنادر خلاص بي زموږ د افغانستان پر یو بندر مترکې نه دي. تاسو ولیدل چې وړمو درې او دوه ورځې د مخه په بازار کې د وړو یو غونی تقریبا په 2800 غونی و او بیرته رااله او بیرته رااله دا غونی تقریبا 1500 ته یا 1400 ته. نو دا د خصوصي سکتور د افغانستان د اوتاق تر سرمایه‌داري کوي د ټوله رهبری دا پلان چې دغه رهبری هیئت په دې کې مهم رول بولوي. په خپل ټوله رهبری شار ته وتله او د شار ټول خل د شار خ د شار ټول تجاران تشویق کړل منډې ته ولاړله. نو مش په دې کې ان شاء الله تخته یو خپل کار وکړو او ان شاء الله تاسو بخي د برخې مطمئنه وکړان ولا
لرو پروتو سیمه کې لا هم یو اندېښنه سته چې ما بعد دلته به انتقال نشي نوات او غوته مطمئنان سره خلکو ته.
زه فکر کوم هر منطقه کې چې د موادو کمبوت وي مشته دی وای ان شاء الله غرب شرق جنوب ټول ځایونه زموږ وطنداران دي او د خصوصي تور وظیفه هم دغه ده. د بازار آزاد یو ځنګړتیا هم دغه ده چې په هر ځای کې هر چاته خدمات باید وسی.
کچیر خدای مکړه د کورونا ویروس مشکل په افغانستان کې سختیږي او ډیریږي، اطمینان خلکو ته څه دی؟ ډاډم څه دی چې بیا به هم څه مشکل د خوراکي موادو په برخه کې نه راپیښیږي؟
او په کافي اندازه هدایت ورکول شوی دی ټولو سوداګرو ته چې په کافي اندازه موږ ذخیره حتی د برای د دولت د پروګرام مطابق او د خصوصي سکتور د خپل چې زموږ ټول تجاران ان شاء الله دغه څو تجاران چې تاسو سوینګل ته چناستي تقریبا لسنیم زره کانټینر یوازې د موږ د تورخم د شپټ لرو چې پر لارې روان دي. یعنی دا هغه مال دي چې تقریبا د شپږ میاشتې لپاره یا د یو کال لپاره کولای شي چې ټول تکاپو د ټول افغانستان په ډیر مناسب قیمتي یو شی چې سوداګرو افتخار وکړي. سوداګرو دغه خپل غوړي په خپل سر ورکړه، یعنی نرخ په بازار کې اومو چې وو تقریبا په 1500 دی په 1500 ورکړه او بل په بازار کې نرخ دوړو او 1500 ورې دی په 1530 ورکړه چې دا یو نو اوري و د خلکو ته یو قیو نو قرباني و چې خلکو ته ورکړه او د بازار په کنټرول کې مهم رول ولوبول.
ډیر مننه جناب محمد
صاحب.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه میومنې. ځینې ځوانان شکایت کوي چې له افغانستان سره مرسته شوي سکالرشپونه په بازار کې په لوړ قیمت خرڅیږي. وابوري چې دا سکالرشپونه څوک او څنګه خرڅوي؟
د همدغه وکیل سیبان شاوخوا راتاو خلک یا د دوستي کرتر یا ور و نور خلک دغه سکالرشپونه په ځینو خلکو پلوري.
د سکالرشپونو خرڅلاو به د لوړو زده کړو په بهیر څه تاثیر ولري؟
موږ د معلومات نرو د بازار پانتونونو کې د موږ افغانان دي چې یو کال په درې کال کویل او دلیل دغه دی چې داس په واسطه وسیله باندې لار اسلی ده.
او د سکالرشپونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره باید څوشي.
زه غواړم په دې کې د افغانستان سنا مجلس جدي ارزونه وکړي او تحصیلات عالی وزارت باید جدي نظارت وکړي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه وګمه جبار خیلی وړاندې کوم. په پیل کې د سکالرشپونو د خرڅلاو په اړه راپور له همایون هیواد څخه اورو.
ویل کېږي د بیلابیلو هیوادونو لخوا له افغان ځوانانو سره مرسته شوي سکالرشپونه په بازار کې په لوړ قیمت خرڅیږي. دا سکالرشپونه چې په اصل کې وړیا وي خو په افغانستان کې بیا له زرو ډالرو نیولې تر شل زرو ډالرو یا تر دې په ډیرو پیسو خرڅیږي. په دې برخه کې فساد سبب شوی چې ډیر کله لایق ځوانان په بهر کې د زده کړو چانس له لاسه ورکړي او پر ځای یې د پیسو په بدل کې نور کسان ولېږل شي. د یو خصوصي پوهنتون کارکوونکی محمد جواد چې غوښتل یې په بهر کې ماسټري وکړي وایي له ډېرو هڅو وروسته ورته وویل شول چې باید سکالرشپ په پیسو واخلي.
ما غوښتل چې ماسټري وکړم، بیا ډېرې هڅې مې وکړې چې یو بورس پیدا کړم. خوار ځای ته به چې تلم دا خبره به یې کوله چې پیسې راکړه، موږ دې کامیابو. خو دا چې ډېرې پیسې به یې غوښتې او زه به هم د هغو په خبره باوري نه وم، ځکه مې سکالرشپ تر اوسه نه دی اخیستی. په وروستي ځل یو کس راته وویل چې د کاناډا سکالرشپ درته اخلم، خو شل زره ډالر به راکوي. نو د دغسې نور هیوادونو بورسونه هم خرڅیږي او ډېر کله داسې هم کېږي چې ځینې بنسټونه له ځوانانو د بورس پیسې واخلي خو بورسونه نه ورکوي او ځان ترې پټ کړي.
د لوګر اوسیدونکی عرفان رنګ وایي د خپل هم څو ځله د سکالرشپونو لپاره امتحان ورکړی خو د کامیابۍ په بدل کې د پیسو غوښتنه ترې شوې ده.
سفارت ته چې موږ ولاړو په داخل سفارت کې موږ ته دا خبرې کېدلې، هلته د هغو کارمندانو د هغو ساتونکو موږ ته دا خبرې کولې. موږ ته یوازې یو ډول اندېښنه راواچوله. موږ ته یې ویلې څوک چې واسطه نه لري څه امتحان مه ورکوي، هیڅ په کیسه کې مو اوسېدی نه کامیابېږئ.
د همدې له وجې زیاترو خلکو سوالونه غلط کړي وو.
دا زموږ ملګري وو، اوس پرې کامیاب شوي دي. ډېر کسان دي زموږ اوس پرې کامیاب شوي دي، د هغو ته قبولي نه ده راغلي، د هغو په ځای نور کسان لیږول شوي دي. زما خپل یو ملګری وو، برس کې ازموینه ورکړله، کامیاب شو او نه 2000 ډالر وغوښتل شول. هغه د یو غریب بیچاره کورنۍ وو، د لغمان ولایت وو، نو هغه دومره پیسې او دومره وس نه درلوده او د هغه په ځای باندې بل څوک لاړو. ما خپل چې کله سکالرشپونو د امتحان ورک، ما نه خپل دوه دریو کسانو ماته وړاندیز وکړو د 2000 نه تر 2500 ډالرو پورې. ته چارت روان ده، زه تا نه پیسې اخلم، تالی کم ما نه څوک پیسې اخلي مالکی.
هارون پرهر وایي د دې خپلوان د پیسو په بدل کې د ولسی جرګې له یو غړي څخه سکالرشپ واخیست. نوموړی وایي ډېر سفارتونه د شخصي اړیکو په اساس چارواکو او وکیلانو ته وړیا سکالرشپونه ورکوي خو هغوی یې بیا په ځوانانو پلوري.
چون د دې سنې زه خپله شاهد یم چې زما د یو د کاکا زوی و او هغه دلته د 12 سم نه کلچ خلاص شولو، نو بدل ته مونږ یو ټولن لرله. په دې ټولنې کې بورسونه راغلل، نو دا هر کال بورسونه راځي، یا د هند وي، تاجکستان وي، یا د روسیې د هر ځای چې وي، او د وکیلانو په واسطه راځي. بیا وکیلانو د ټولنو نه هیله کوي چې تاسو خپل ځوانان یا د کلي یا د سیمې هغه ځوانان راوغواړئ او امتحان ترې واخلئ، او که چېرې دوی ښه نتایج لاسته راوړل نو دوی کولی شي په دې بورسو کې ولګو. زه د دې شاهد یم چې د دغسې ټولنې ته راغلل ځینې ځوانان په ډېر مشکلاتو سره، ستونزې نه، حتی دومره پیسې به نه وي سره چې دوی هغه تر ټولنې پورې موټر کې راشي. امتحانونه ورکړل او په ښې نتیجې سره ټول کامیاب هم شول. نو بیا وروسته د همدغه برسونه چې د کوم خلک کامیاب شوي حق جوړېدل، نو دغه هر برس په 3,000 to 4,000 تر 9,000 پورې، زما د کاکا زوی و، هغه تر 9,000 د برس واخیستلو، او برس بې امتحانه نه کوم امتحان ورکړل، نو بله ولاړو.
فدا محمد باران وای هغه سکالرشپونه چې د ځینو هیوادونو لخوا چارواکو، وکیلانو او نورو سیاستوالو ته ورکول کیږي، دوی د خپلو کسانو لارې په ځوانانو پلوري.
د همدغه وکیل سیبان شاوخوا را تاو خلک، یا د سیکرتر یا ور و نور خلک دغه سکالرشپونه په ځینو خلکو پلوري، هغوی سره خبره کوي، بیا په یو ډول لاره برابروي. هغه ته وایي چې دغه سکالرشپ کې زه مثلا تا کامیابوم، خو دومره مصرف در باندې راځي، دوی نه په یو او بله بانه همدغه پیسې اخلي، یا مستقیم ډیل ورسره کوي. بیخي بانې نه ورته وایي مقصد دغه برس ته تا کامیابو، طالب و، ته به لاړ سي، خو مقصد دغومره مصرف باید وکړي، دغومره پیسې باید راکړي. او همداسې په بازار کې ځینې ځایونه دې لپاره جوړ شوي چې دوی خلکو ته وایي، ځوانانو ته وایي چې مقصد موږ خو دلته تاسو سره د پورم پروډو کولو کې، یا په سبتینام کولو کې همکاري کوو، ولی اغلته بیا ځینو ځوانانو سره دوی ډیل کوي، خبره ورسره کوي، همدغه سکالرشپونه په غیر قانوني توګه په دوی پلوري.
غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي د را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4:00 او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8:00 په خپرونه کې خپریږي.
و موږ غوښتل په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو لا ډېرو هڅو وروسته هم د یاد وزارت چارواکي په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. خو د ازموینو د ملي ادارې مشر پوهان عبدالقدیر خاموش مني چې ځینې سفارتونه په خپل سر سکالرشپونه توزیع کوي. د نوموړي په وینا په دې ډول د سکالرشپونو ویش سبب شوی چې د ډېرو لایقو ځوانانو حق وخوړل شي، او پر ځای پر داسې ځوانانو پانګونه وشي چې یا زده کړې په نیمه کې پرېږدي، او یا هم که فارغېږي په خپله برخه کې لایقه کسان نه وي.
داس ګنګوسه موږ ما ورو چې بعض د طالبان پرت لدینه چې هغه آزمون یا آزمونه تیر کی، هغه بعض بورسونه تلاره پیدا کوي، یا د پیسو یا په واسطه په شکل چي دي. خو معمولا کوم مطالعه چې موږ لرو د هوادونو نه، د ګاونډي هوادونو نه، لره نږدې و هوادونو نه، معمولا د چرته لاړه مشي، یا د ژبه مشکل لري، یا فرزند نور هغه په سلا استعدادونه دي ته نه دي تیار، یا دمره واده نه ده کړی د استعدادونو چې وکول شي چې هغه پانزه یا هغه مربوطه پانتون دوره په بریالیتوب سره پای ته ورسوي. نو موږ داسې معلومات هم لرو د بعض پانتونونو کې د موږ افغانان دي چې 1 کال په 3 کالو کې ویلې، او دلیل دغه دی چې په انتخاب کې دقت نه دی شوی، داس په واسطه وسیله باندې لار ایستلې ده. بله خدمه دی بل افغان په صلاح سهم برخه یې کنسزای کړې ده، دغه په ځای باندې تللی هم دی، خو معاصره نه دی واقع شوی، او هغه څه چې توقع و چې هیواد ته بهتره شي، خدمت جوګه شي، هغه شی هم کېدی نه شي. نو د مخو مشوره دغه ده چې نه تنه د ګټه نه رسوي، بلاخره د افغانستان په تاوان باندې هم دی، ځکه دوی د دې وطن سرمایه یا چې په حسابي یې نخته ورکوو، خو دا ډېر ګران تمامېږي. افغانستان غوندې فقیر هیواد ته بلاخره موږ ثمره هم پرې ونه لرو.
د ځوانانو په وینا د سکالرشپونو په خرڅلاو کې یو شمېر حکومتي چارواکي، وکیلان، سیاستوال او د مرسته شویو هیوادونو سفارتونه دخیل دي. خو د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار وایي دا د وکیلانو قانوني حق نه دی چې له سفارتونو د سکالرشپونو څخه هم واخلي او بیا یې وپلوري.
په عمومي په رسمي هغه باندې کوم وکیل او سناتور خاص سهمیه نه لري؟
دا خبرې چې اورو چې وکیلان سامیه لري بیا خلکو ته ورکوي. اول خدا چې هغه اسکالرشیپونه چې مختلف هیوادونه افغانستان سره کومک مرسته کوي دې کې باید عدالت تامین شي. یو ځوان که د یو ډیر غریب کورنۍ اوسي د افغانستان ډیر لرې ځای اوسي باید د دې حق ولري چې دغه اسکالرشیپ نه استفاده وکړي، نه دا چې زه یو کس یم چې یو وکیل پیژنم، سناتور پیژنم او واسطه مې قوي ده او هند ته زم سم درسم نه وایم. په دې باندې پوهیږو چې څوک چې غریبی ژوند تجربه کوي او تجربه کړي دي ډیر د تعلیم او تحصیل کې اساس دي او ډیر ښه درس وایي. اوس دا مسله تقریبا چې استاسو راډیو چې یو معتبره رسنۍ ده په دې کې رپورټ تهیه جوړ کړی، واقعا زه غواړم په دې کې جدي د افغانستان سنا مجلس جدي په دې کې ارزونه وکړي او دې مشکل ته رسیدګي وکړي. د تحصیلات عالی وزارت باید جدي نظارت وکړي او دا اسکالرشیپونه او بورسونه د هغوی له لارې توضیح شي، نه زما له لارې نه چې یو سناتور یم دا زما قانوني حق نه ده.
د ازموینو د ملي ادارې مشر پوهان عبدالقدیر خاموش هم دا لاره سمه نه بولي چې هر کس او هرې ادارې ته دې بهرني سکالرشیپونه ورکړل شي. نوموړی وړاندیز کوي چې دا بهیر باید د لوړو زده کړو وزارت لخوا مخکې وړل شي او د ټولو سکالرشیپونو د ازموینو پروسه دې د ازموینو ملي ادارې ته وسپارل شي چې په سم ډول توضیح شي.
د دې لپاره به ښه بدیل موږ په دې باندې فکر وکړو او دې باندې کار وکړو چې موږ الحمدلله په دې باندې کار شروع کړی نو یې لمنډو چې نتیجه ورکړي. مختلف سفارتو سره غواړو چې په دې کله باندې چې د بورسونه ورکوي او سره تفاهم ولرو که چېرې موږ وکولی شو دغه داوطلبان د ازموینو د ملي ادارې لخوا د ازموینو د اخیستلو د لار نه ورمرفي شي دا به ډېر مؤثر هم وي او بالاخره موږ به وکولی شو چې هغه د هېواد هغه تکړه او باسواده د داوطلبان د تور مرفي کړو. نو زه فکر کوم یوه لاره به یې دغه وي چې دغه ګنګوسو مخه ونیسو او که څومره رښتیا څومره دروغ دا خبرې هم د ټولنه د وګړو له ذهنتونو نه وباسو او بالاخره معقوله لاره باندې هم داوطلبان بورسونو ته مرفي کړو.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
شمال بدی پر زہر